افغانستان توجه کند.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د طالبانو ویان د ملګرو ملتونو د غشتن هر کله کوي چې واشنگتن د افغانستان کنګل شوی پیسې ورکړي.
استقبال میکنیم از خواستان ها که از امریکا خواست پول افغانستان را رها کنه.
افغانستان بانک د پیسو د ماشینونو د بیا فعالیدو ژمنه کوي.
هغه سهولتونه چې ایټیم ماشینونه بیرته فعالیدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډیر مثبت رول لري.
په کندوز کې شمیر کورنۍ له نهرونو شګې او جغل راباسي او پلوري.
دا دغل تا چو موټر چراغل نو بیا دغه ته مونږ درې سو خرڅو 50 اجاره ورکو.
ولایت پر ولایت پروګرام مو خوست ځانګړی شوې دی. تر هر څه مخکې خبرونه طالبان وایي اشخابات ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه مساعده شوې ده. خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د پاوڅ پر وی اډې د بریټ مسولیت تحریک طالبان پاکستان ومانه او روسیا وای د امنیتی ضمانتونو په برخه کې لوی د حوصله په ختمې دور. بشپړ خبرونه د طالبان حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی خبري ګټوري بولی. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پرون له کابل څخه اشقابات ته یو پلاوی ولاړ. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د پلاوی د ترکمنستان له چارواکو سره په بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخه کې ګټورې خبرې وکړې چې د په وینا دا به د راتلونکو اقداماتو لپاره لار هواره کړي.
امارات اسلامی افغانستان تعهدات خود را ابراز
د افغانستان اسلامی امارات ژمنه شوهلې چې په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي پروژو لپاره زمينه مساعده ده او موږ یې ملاتړ کوو. دوی ته مو ډاډ هم ورکړی او همدارس پر لارو چارو یې هم بحث شوی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت روانهونی پر ټویټر لیکلی وو چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت موین وفا حاجیف په هرات کې خپل افغانسیال شیر محمد عباسستانګزي سره په کتنه کې ویلی وو چې هیواد یې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نلیک یا ټاپي د رغونې کار د سږني کال په سپتمبر میاشت کې پیلوي. د ټاپي د رغونې چارې د 2013 کال په فبروري میاشت کې رسمن پرانیستل شوې خو د دې پروژې تطبیق د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه ځنډیدلی دی. د پاکستان د کورونیو چار وزیر وایي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل له افغانستان سره د سرحد پر 2800 کیلومتره اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 1 کیلومتر ځای پاتې دی. شغل رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او وی ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. اسلام آباد د کابل له اعتراضونو او مخالفتونو سره سره د ډیورنډ پر کرښه چې د بریتانیا له استعماره پاتې ویشته د اغزن تار لګولو ته دوام ورکړ. د شیخ رشید احمد د تازه څرګندونو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي خو مخکې له دې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په یوه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوه ویلي وو چې پاکستان حق نه لري په دې سیمه کې اغزن سیم ولګوي او اختلاف رامنځته کړي. نوموړي ویلي وو چې دا ناسم اقدام او له قانون سره په تضاد کې کار دی. له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون جمعه په ویسټ انډیز کې پیل شو. په پرونیو لوبو کې آسترالیا ویسټ انډیز ته او سریلانکا سکاټلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي دې لوبو ته ښه چمتووالی لري.
مخکې د نشي افغان کرکټ لوبډله دغه سیالۍ ته سفر وکړي. څو ورځې را په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
شاغلی هوتک زیاته کړه د افغان د 19 کلنو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سي ګروپ کې د روانې سیشن بي پروز له پاپو نیو ګینی سره وي. دوهمه د جنوري په شلمه له پاکستان او درېمه به د جنوري په 22مه له زیمبابوې سره وي. په خیبر پښتونخوا کې د هغه عملی مسولیت پاکستانی طالبان ومانه چې یو سرتیری پکې ووشل شو. د پاکستان پوسټ په بیان کې ویلي دي چې د بریټ پرون سهار وختي په بنو ولسوالۍ کې د پوسټ پر یوه اډه وشو. بیان زیاتوي چې د بریټ پر مهال پوځیانو هم ځوابي ډزې وکړي خو وایي معلومه نه ده چې بریټ کوونکو ته به تلفات اوښتي وي کنه. د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي پر ټویټر په بیان کې چې د دې بریټ پړې منلي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د پاکستان پوز په یو جلا بیان کې په میران شاه سیمه کې د افراطي وسلوالو پر یو مرکز د عملیاتو پر مهال د یو وسلوال د وژلو او د دوو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړ. د افغان طالبانو په مسګریټوب د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته ټي ټي پي خپل حملو ته په پاکستان کې زور ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناتو په وړاندې د ماسکو حوصله نور په ختمېدو ده. سرګیل لاوروف پرون د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلنی خبري کانفرنس ته وویل چې ماسکو د امنیتي ضمانتونو لپاره د غوښتلو په برخه کې له لویدیځ څخه د وی اونې په ترڅ کې لیکلی جواب غواړي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په سرحد کې لسکونه زره سرتیري ځای پر ځای کړي، لاوروف پر واشنگتن تور ولګاوه چې په دې برخه کې په پرمختګ کې پاتې راغلی دی. واشنگتن او متحدانو د امنیتي ضمانتونو په اړه د روسیې د غوښتنه چې ناتو د ختیځ پر لور نور پرمختګ نه کوي په قاطعیت سره رد کړی ده او د اوکراین په سرحد کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په برخه کې روسیې ته خبرداری ورکړی دی. ډیپلوماټان د لویدیځ او روسیې د جګپوړي او پلاو ترمنځ د وی اونې مذاکراتو د نتیجو په اړه ویرونکې ارزونه وړاندې کوي. په دې مذاکراتو کې چې روسیې له امریکا، ناتو او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره په جلا غونډو کې تیره اونۍ ترسره کړې، د لویدیځ د هغو اندېښنو په اړه بحث وشو چې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا له کبله رامنځته شوې دي. متحد ایالاتونو له اوکراین سره لاغه سایبری بریج څخه د رغیدو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړي چې کیف وای شکاري د روسیې له استخباراتو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس پکې درلود. د دې بریج خبر لومړی پرون سهار د اوکراین د پوهنې او علومو وزارت پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړ. وروسته کیف وویل د سایبری بریج چې د جنوري د 14 او 14 ترمنځ شپه کې وشو، د هیڅ یو دولتي ویبسایټ محتویات نه دی بدل کړي او هیڅ ډول شخصي معلومات هم نه دی افشا شوي. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تیر شپه ناوخته په یو بیان کې وویل چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې داسې نقش نشانی په لاس ورغلی چې شی په دې بریټ کې د روسیې د ځانګړو خدماتو له ادارو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس لري. دا پرې داسې مال کې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکو کې کړکې چربل هر وخت اوس زیات شوی او په دې ترڅ کې روسیې د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیري او پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړی دي. او سدی رټو په منسنی څه په دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري د خبرونه لومړی راپور راخلو. په داسې حال کې چې په بهر کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د اسادېدو خبره په لبیدیس کې تاوده شوې ده، د طالبانو حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ورستیو سرګندونو هرکلی کړی دی. انټونیو ګوتیرش د پنشنبی پر وسویل چې افغانستان اقتصادي سقوط ته نږدې او نړیوال باید دا هیواد د پیسو د استولو لاري وښوري. د موسو جزئیات احمد تکل پر راپور.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو هلته اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونو ته د اشاره پترڅ کې ازادۍ راډیو ته ویل چې د لډیرې مدیر رئیس د طالبانو غوښتنه هم وه.
خواستشان به جا بوده و ما استقبال میکنیم.
ده هغه غشتنه پر ځای ده او موږ د دې وړاندیز هر کله کې چې له امریکا څخه د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غشتنه کړي او دا شی چې ملګری ملتونه خپل مسؤلیتونو ته متوجه شوی دی. د افغانستان اسلامي امارات د دوی د دې دریض ملاتړ کوي.
خاغلی ګوتیرش ورمورات د مرغومی په درويشتمه په نیویارک کې خبريالانو ته ویل چې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید د یو لړ شرایطو لمخې آزاد شي او زیاته کړه چې افغانستان ته باید د نړیوالو مالی مرستې پرې خودل شي، سو د ملکی مامورینو تنخواګانې اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر خدمات وړاندې کړي. په داسې حال کې چې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې پر روان ژمي کې د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي، افغانستان ته د مالی مرستو د چینلونو او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو خبره ورځ په ورځ تودیږي. له دې مخکې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هم له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د پیسو لیږد جاري وساتي. ماری ایلن مکګروورټی ورمورز اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویل نړیواله ټولنه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو مرستو د یقیني کولو لاره د بشري ناورین مخاونی سي. لبلی خواد پاکستان صدراعظم عمران خان یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو له افغانستان سره د مرستې غږ کړی. په هغه بیان کې چې پرون د مرغومي په څلورویشتمه د پاکستان د صدراعظم د دفتر پر رسمي ټویټر خپور شو، ښاغلی عمران خان اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان له دوستو هیوادونو سره په افغانستان کې د روان بشري ناورین د مخنیوي په هدف د دوه اړخیزو همکاریو لارې وڅېړي. د هدف ته د رسیدو لپاره عمران خان د معلوماتي ټکنالوژۍ، روغتیا او حسابدارۍ په برخو کې له پاکستانه افغانستان ته د تجربه کارو روزل شویو متخصصانو د استولو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو مرستو د تنظیم او انسجام په برخه کې لازم ظرفیتونه نه لري، پاکستان اوس له افغانستان سره د مرستو د سمون په یو مرکز د بدلېدو په حال کې دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی، طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا غوښتنه ومني چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخوشي کړي. واشنگتن د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد اساري زیرمې کنګل کړي دي. بلور ته د پیسو نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي، او IMF هغه 340 میلیونه ډالر چې په اگست کې موافقه له افغانستان سره کړې وه افغانستان ته نه سپارلی. د لویدیز ډیرو نورو هیوادونو هم له افغانستان سره مرستې ځنډولې دي. مرستندوی ادارې او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان نیمایي استوګن به روان شمې له اټکلونو سره سم له لوږې سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي دي چې د افغانستان شتمنۍ باید ورپریښودل شي. د ښاغلي ګوتیرش تر څرګندونو مخکې ملګرو ملتو له نړیوالو څخه د روان کال لپاره د افغانانو په خاطر د نږدې 5 میلیارد ډالرو بشري مرستې غوښتنه وکړه. یو بل اقتصادي مسله راخلو، د کابل جنوب اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي په بانکونو کې به د ATM ماشینونو د کارولو لړۍ بیرته پیل شي. د کابل ښار جنې اوسیدونکي د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي له 3 میاشتو راهیسې له بانکونو د پیسو د ایستلو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګریزو خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان بانک د ATM ماشینونو لولوري د پیسو د ایستلو د بیرته فعالیدو خبره کوي. د افغانستان مرکزی بانک څه هم د دغو ماشینونو د فعالیتونو د ترنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي بانکونو هوکړه کړې چې د ماشینونو په ځینو سیمو کې بیرته فعال کړي. د مرکزی بانک ویان صابر مومن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استولای ویلي دي
د افغانستان بانک د افغانستان د بانکونو لټولنی او سوداګریزو بانکونو سره د غونډو پر تعقیب د سوداګریزو بانکونو لپاره داسې متحد المال صادر کړی دی چې پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د سراپۍ خپل کار ماشینونه یا ATM څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
مرکزی بانک د غشان ویلی په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅه ته دوام ورکوي چې نور هم اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د مرکزی بانک له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ وایي چې په 3 میاشتو کې له بانکونو د خپلو پیسو پر مهال له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. عبدالله احمدزی او رحیم سمیم د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک کوم پریکړه چې کړې ده پر ځای پریکړه ده ځکه چې هغه سہولتونه چې ATM ماشینونه بیرته فعالېدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډېر مثبت رول لري. او دلته مونږ کولای شو چې د بانکي سازي سیستم بیرته د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړي.
مونږ څو ځله ځینو څنګه ته مراجعه وکړه او هلته چې ولیدل سول نو دوی لیست نیولې ساته چې په اونۍ خلکو ته نوبت نه رسیده او خلک به سهار نه وخت به چورته ولاړو په لاین کې تر ماښامه پورې حتی دوی ته نوبت نه رسیده.
دوی له افغانستان بانک غواړي چې د ATM یا اوتومات صرافي ماشینونو له فعالیتونو هم څارنه وکړي چې دا بهیر د کابل ښار او ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې فعال شي. د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیول وروسته په 3 میاشتو کې د افغانستان د خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې تر اوسه یوازې کابل ښار او ځینو ولایتونو کې یوازې د یو څو بانکونو ځینې څانګې بیرته فعالیتونه پیل کړي او خپل پیرودونکو ته خدمات وړاندې کوي. د بانکونو له لوري د پیسو د ورکړې بهیر هم محدود دی او هر پیرودونکي مخکې یوازې په اونۍ کې د 20,000 پیسو د ایستلو حق درلود، خو د پیسو د اندازه اوس مهال په اونۍ کې یو ځل د 1,500 افغانیو یا $400 واخیستو ته رسیدلې ده. یو له هغو لاملونو چې طالبانو ویلي په افغانستان کې د بانکونو پر فعالیتونو اغیز کړی، د امریکا له لوري د افغانستان د 9.5 میلیارد ډالرو پانګې کنګل کول دي. هغه موضوع چې تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په اړه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغې پانګې د مشروطو ازادولو لپاره د لارو په لټه کې سي، چې یو لوري ته د افغانستان اقتصاد پیاوړی سي او له بل لوري دا پیسې د طالبانو لاسته ونه لویږي.
د افغانستان بانک ژمنه کوي چې په ځینو سیمو کې به د پیسو د رایستلو ماشینونه یا ای ټی ایم بیا فعال کړي. له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه کوو.
آزادي رادیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ.
00 24 12 22 23
شمیره یو ځل بیا ووري:
00 24 22 11 23 24.
لاس انجلس ټایمز رسپانې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبره راسپړلې ده چې ویلي دي په میلیونونو افغانان د بشري ناورین له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې هیله کړې ده چې د ملګرو ملتونو د 5 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه ومني، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي، سودغه هیواد بانکي سیستم د پیسو د ورکړې له لارې فعال کړي او د اقتصادي اجتماعي ناورین مخه ونیسي. ورسپانې لیکي د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په نړیوالو مرستو ولاړ و، د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته او د طالبانو تر واکمنۍ راوروسته د یو مخماتې دوه په درشل کړي. لاس انجلس ټایمز د خبرې کړې مقالې په بل برخه کې لیکي چې د لوږې له زیاتېدو او په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره ځینې اړمنې کورنۍ دې ته هم چمتو شوې دي چې خپل ماشومان وپلوري. یو مسله چې د سپانې توجه جلب کړې ده هغه د قندیګل کیسه ده چې د لس کلنه پیغله په هرات کې خپل پلار پلورلې ده. د دې نجلۍ مور ویلې دي چې پرته له دې چې د دې میړه څه ورته ووایي، قندیګلې د پیسو په بدل کې یو سړی ته پنام کړه او وی ویل چې په دې ډول غواړم د خپل نورو شپږو ماشومانو ژوند وژغورم. ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د بریښنا مسله راخسته ده او د طالبانو د رژیم د دفاع د سرپرست وزیر خبرو ته اشاره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې د ازبکستان 80% وارداتي بریښنا پر افغانستان قطع شوې ده او ظاهرا ویل کیږي چې تخنیکی ستونزه ده. خبرونه د بریښنا شرکت د پخوانی اجرایی رئیس صفی الله احمدزی په وینا لیکي افغانستان 1800 میگاواټ بریښنا ته اړتیا لري، خو دا هیواد یوازې د 20% اړتیا د تولید ظرفیت لري او نور بریښنا له څلورو گاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران واردوي. د اکتوبر په میاشت کې بریښنا شرکت د ملګرو ملتونو مأموریت یا یوناما څخه غوښتي وو چې د بریښنا د درې میاشتو د پور د ورکړې لپاره له دې شرکت سره 90 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ډیپلوماټ لیکي دا شکاري چې بریښنا شرکت د پیسې نه دي ترلاسه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې افغانستان ته د ازبکستان د بریښنا په صادراتو کې په داسې وخت کې کمبود راغلی دی چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته خبرداري ورکړ. د تیرونی ازبکستان او تاجکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د هوایي ځواک الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري. راپورونو لمخې د افغانستان 40 الوتکې او هلیکوپټر اوس تر دې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوې دي چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو. ډیپلوماټ د جنو کتونکو په وینا لیکي چې د ازبکستان د بریښنا د صادراتو کمیدل د مولوی یعقوب له خبرو سره تړاو لري، خو د خبرونې په وینا ظاهرا داسې ښکاري چې ازبکستان او تاجکستان غواړي چې د طالبانو له رژیم سره یو ډول تفاهم وکړي ځکه چې د طالبانو حکومت بریښنا ته اړتیا لري او دا دوه هیوادونه پیسو ته حتی که دا پیسې په ځنډ هم ور وسپل شي. د زجرډو په روانه خبرونه کې به وړاندې کندوز ته مخه کړو. هلته یو شمېر کسان له نهرونو څخه په سختۍ جغل او شګه راباسي او د خپلو کورنیو نفقه ترلاسه کوي. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی له اتمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام درو. دا هغه پروګرام دی چې پرون پر ژوندۍ بڼه خپور شو او نن د دې پروګرام لنډه بڼه تاسو ته خبرو. دا ولایت خوست ځانګړی شوی دی او دا پروګرام د خوست په اړه تاسو اوریدلی شئ. خوست نړیواله مسله راخلو. سپینه مړی وای د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې د نتیجې تر رسیدلې دي چې روسیا د اوکران د اشغال لپاره د وی پلمې په لټه کې ده. د چارواکو ویل دي چې ماسکو لاله مخ کې خپل ایجنټان د اوکران په ختیځ کې ځای پر ځای کړی دي څو د عملیات تر سره کړي. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت ویاند هم څرګندونه کړي دي. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د سپینې مړۍ ویاند جین ساکی وایي د استخباراتي چارواکو معلومات ښیي چې روسیا پر ټولنیزو رسنیو د غلطو معلوماتو د خپرونو د کمپاین له لارې پر اوکراین د حمله لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. د ورکرل شویو استخباراتي اطلاعاتو لمخې په دې تبلیغاتي کمپاین کې داسې ښودل کیږي چې ګنې اوکراین په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پلو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. مېرمن ساکی ویل متحد ایالات له دې کبله اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یو یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې نتیجه به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د پنټاګون ویاند جان کربی تېر ماښام خبریالانو ته وویل چې دا استخباراتي معلومات ډېر دقیق او موثق دي.
Without getting into too much detail, we do have information.
د جزئیاتو لوړاندې کولو پرته موږ د ټیک معلومات لرو چې شی روسیا لاله مخ کې د اوکراین د احتمالي اشغال لپاره د وی پلمی پر جوړولو عملاً کار کوي. زموږ معلومات شی چې دوی د خپل فعالانو یو ډله هلته ځای پر ځای کړي څو هغه کار پایل کړي چې موږ د جالي بیرغ عملیات بولو. د دې عملیاتو په وسیله دوی غواړي وشي چې ګني د دوی پر خپل کسانو یعنی هغه اوکراینانو چې په روسی ژبه خبرې کوي بریت سوی چې دا هڅه یو پلمه ده.
د امریکا د استخباراتي ادارو معلومات چې له علني کېدو مخکې د امریکا له متحدانو سره هم شریک شوي اټکل کوي چې پر اوکراین پوځي ارغل ښایي د جنوري له نیمایي څخه د فبروري تر نیمایي پورې وشي. اوکراین هم ویلی دی چې د روسیې لخوا پر دې ناسمو تبلیغاتو څارنه کوي. د اوکراین رسنیو پرون راپور ورکړ چې چارواکي داسې انګیري چې د روسیې خاص استخباراتي خدمات د داسې یوې توطیې پر پلان کار کوي چې هدف یې د یو بل کړکیچ د رامنځته کولو لپاره د جالي بیرغ د عملیاتو پر مخ بیول دي. د امریکا استخبارات خپل معلومات داسې مهال علني کوي چې متحده ایالاتونو او لویدیځو متحدانو یې له روسیې سره په اروپا کې د خبرو لړۍ تر سره کړه. په دې خبرو کې هدف دا و چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور له وجې د کړکیچ مخه ونیول شي. خو په دې خبرو کې لږ پرمختګ وشو. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې شاوخوا 30,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د پنځشنبې په ورځ ویلي و چې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه داسې نه ده چې روسیه به قطعا د اوکراین پر ضد د پوځي اقدام پریکړه کړې وي. ستاسو له پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زما پیغام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو. ډېر سخت په تکلیف وو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې ووړې. زموږ جایدادونه یې ټول ورود ووړه. غواړو د عمارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
زه وطنیار یم. زه غواړم د عمارت اسلامي زموږ مشرانو ته دا پیغام د ما حضور یې خپور کړي. غواړم چې دوی دا بعضې خلک چې د خپل بعضې چوکۍ باندې ناست دي لکه داسو کې داسې پیسې خوا ته لږ هڅه کېږي په بل پلمه باندې په زموږ عمارت خراب نه شي. داسې خلکو د لاسه خرابېږي او بل دوی داسې دفتر جوړ کړي چې داسې لږ د رشوت یا یو خبره وي چې بالفعل یو څوک هغې ته شکایت وکړي او دا خلک ونیسي. مشران د موږ ډېر ښه خلک دي. خدای وکړي دغه واړه مسام شي لکه د موږ مشران. مننه.
زه عبدالمحسن نصرت یم د واشیر ولسوالۍ په باره کښې نیولې ده. د واشیر ولسوالۍ کښې دا شبکې سمې کار نه کړي، دا اسلامي عمارت هم دا غوښتنه ده د واشیر شبکې سره فعاله کړي، سمې کړي.
زه عبدالوحید لوګر نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. ازادۍ راډیو چې شل کلنه شوله اول مبارکي ورته وایم. د ازادۍ راډیو ټولې خپرونې د قدر وال دي، خصوصا د ورکو عزیزانو خپرونه ډېره د قدر وال ده. او بل مې دا غوښتنه ده چې اوس زمونږ مصرف ډېر کېږي، باید چې د افغانستان نمبر تاسې پیدا کړئ چې مصرف د افغانانو ډېر ونهسېږي. دغه مې غوښتنه وه چې له ازادۍ راډیو نه مننه نورم په مخه ښه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کندوز ولایت کې یو شمېر کسان له نهرونو څخه په سختۍ سره جغل او شګه راباسي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. دغه کسان وایي که څه هم د ژمي په دې سړې هوا کې د نهر له اوبو څخه د شګو او جغل را ایستلو کار ساده او اسانه نه دی، خو مجبور دي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې یو شمېر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل را ویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هره ورځ له 400 نیولې تر 1500 افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندوز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا 40 کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه راوباسي. له دوی څخه یو هم 45 عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی، اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچای په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه راوباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو ساعت کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو راوباسي او هره کراچۍ شګه د نهر د باندې په 20 افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو، موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ 300-500 اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل حق ورته بارو. په یو کراچۍ ډکسي هغه دې مونږ کار ده. مونږ دوه نفره سو. دغه هغه چې خدای برابره کې کېږي زر 1200 روپۍ کېږي. تقسیم یې کړو، یا 600 یا 700، یو 500 روپۍ داس خرچه ده.
د ژمي په دې سړې هوا کې له اوبو څخه په بیلچه کې د شګو راوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور و ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار سخت دی، خو ورڅخه راضي دی.
سیاو نه ریګ راباسو، خپل بچو ته ډوډۍ رزق ده ورکوي. بس شکر ده په دې حال باندې خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي. مونږ په دا پاچاهي ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 10 کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې 40 کاله عمر لري، له شګو ډک اسګاډۍ د اوبو له منځ څخه راوباس او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبار یې تازه شګه خالي کړه. محمد خان وایي که څه هم دې کار ورته د پښو او ملادرد هم پیدا کړی، نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو 100 روپۍ، یو 500 لري چوکه پورې 180 روپۍ یو کراچۍ رې خرڅو. د ورځې 40 کراچۍ، 13 کراچۍ، کله 15 داسې کېږي. دواړه بیا دا پیسې تقسیمه وکړو. دا اوس مونږ په یخ اوبو کې لګیا یو، لکه دریشي نهشته. 2000 روپۍ دریشي ده.
45 کلن خال محمد چې مازده موټر لري، دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي ده ته په هر موټر کې 200 افغانۍ ګټه پاتې کېږي.
ریګ اخلم او خرڅوم. دلته مونږ ته په 300 افغانۍ باري. بیا هلته هم چې مونږ ورو نه ده 250-300 دغه نظر په مسیر دی لارې. مونږ ته دغه موټر 250 افغانۍ پاتې کېږي.
د دوی په وینا پخوا په دغه ولایت کې اسګاډي زیات و، ځکه پر سورلۍ سربیره خلکو ورڅخه د شګو، جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته. خو اوس چې موټر زیات شوي دي، خلک په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي. اوس په کندوز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای سي.
نن له دوو تر دریو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې او له درو تر څلورو د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي روابطو بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او واتس اپ لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبري ګټوري بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پرون له کابل څخه اشقابات ته یو هیئت لاړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل له افغانستان سره د سرحد پر 2800 کیلومتره اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 20 کیلومتره ځای پاتې دی. لنولس کلو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون په ویسټ انډیز کې پیل شو. په پرونیو لوبو کې استرالیا ویسټ انډیز ته او سریلانکا سکاټلند ته ماتې ورکړه. په خیبر پښتونخوا کې د هغې عملي مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومنه چې یو سرتیری پکې ووژل شو. د پاکستان پوځ په بیان کې ویلي چې دا برید پرون سهار وختي په بن ولسوالۍ کې د پوځ پر یوه اډه وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناټو په وړاندې د ماسکو حوصله نوره په ختمېدو ده. سرګی لاوروف پرون د بهرني پالیسۍ په اړه کلنی خبري کانفرنس ته وویل چې ماسکو د امنیتي ضمانتونو لپاره د غوښتلو په برخه کې له لویدیځ څخه د یوې اونۍ په ترڅ کې لیکلی ځواب غواړي. او واشنګټن له اوکراین سره له هغه سایبري برید څخه د رغېدو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی چې کیف وایي ښکاري د روسیې له استخباراتو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس پکې درلود. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې تر 19 کلنو د کم عمر لوبغاړو په نړیوال جام کې نن کاناډا له متحد عربي اماراتو سره، هند له جنوبي افریقا سره، آیرلند له یوګاندا سره او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره مسابقه لري. د افغانستان لوبه د سیشن بی پورسته اوسم ولایت په ولایت پروګرام.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
سلامونه اوریدونکو ته. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د خوست پر وضعیت خبري کوو چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت ولایت دی. تر 4215 کیلومتر مربع زیات مساحت لري چې د سمندر له سطحې 1146 متره ارتفاع لري. د خوست مرکز خوست ښار دی او ولسوالۍ دي ځاځي میدان، تڼۍ، سپیره، موساخیل، صبرۍ، موساخیل یا مندوزۍ، تیریزۍ، نادرشاکوټ، باک، ګوربز، قلندره او شمل چې هر یوه یې خپله ځانګړې طبیعي ښکلاګانې لري. د خوست له ځینو ولسوالیو کله ناکله د ناامنیو راپورونه ورکول سوي، خو په مجموع کې له کلونو راهیسې د خوست امنیتي او اقتصادي وضعیت د ډاډ وړ شول سوی دی. یو ولایت هم قومي تړونونه ګڼل کېږي چې ولسونو د امنیت په ټینګښت کې ونډه اخیستې ده. خوست په شمال کې له پکتیا، جنوب کې له بنو امیرانشاه، په ختیځ کې له پاړهچنار او په لویدیځ کې له پکتیا او پکتیکا ولایتونو سره ولری. خوست په خو د پکتیا ولسوالی و چې ورسته بیا ولایت ته ارتقا ورکړ سو او له پلازمین کابل څخه 238 کیلومتر فاصله لري. د دې پروګرام ملمنو مودي د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی د غرز د خوست ولایتي شورا په خوانی غړی نورشاه نورانی چې دوړو ته شرغلاست وایم. روان نورزی، اول تاسو ته راځو چې په خوست کې په دې ورستیو میاشتو کې بشری بحران کچه څومره ده، ځکه چې په نورو ولایتونو کې زیات وخت نړیوالو ټولنو د بشری بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی دی.
تر اوسه پورې ډیر خلک د نړیوالو مؤسساتو سره همدا ډول په نورو شخصي کاروبارونو کې ډیر مصروف وو. کله چې دلته لیوې خو د نړیوال لخوا پانګه کنګل شوه، زموږ هغه تجارتي اړیکې یو څه سستې شولې. له بلې خوا مؤسسات او هغه نړیوال نهادونه چې دلته فعالیت کولو هغه یو څه شول. له بلې خوا زموږ امنیتي ځواکونو په کټاتو کې انشاد رامنځته شول او دا هم خلک له بیکاری سره مخامخ کړل.
نورځه صاحب دې مسلې ته ورسته هم راځو، ځکه چې د خوست زیات ځوانان په خلیج کې یا د نورو عرب هیوادونو په زیاتو برخو کې په کارونو بوختي. د ولایتي شورا په خونی استاذ نوشا نورانی ته راځو. نورانی صاحب، په ولسوالوی کې وضعیت څنګه دی؟ مخکې سپین روان نورزی په خوست کې په مجموع کې د بشري بحران د اغیزو مسلې ته یو څه اشاره وکړه.
مثلا په خوست کې عموما د اشاره ورته وکړه چې کله چې نظام سقوط کړی دی یا نړیوال ټولنه مرستې کمې شوې دي، د خوست په هر اوسیدونکي باندې یا په هر کاروباري باندې، په هر سوداګر باندې، په هر هغه چا باندې چې مثلا پلیزان کوي یا نظام نه دی باندې وو کاروبار کول، دا وضعیت اغیزه کړې ده. په دې خوست په لرو پرتو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې ورښتونه هم وشول، واورې هم وشوې، خلک د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خوراکي توکو ته سم لاسرسی نه لري په کچه لکه مخکې چې درلودو. نړیوالې ټولنې دلته مرسته کولې، دولت دلته یو څه موجود و، نظام موجود و، خلکو ته یې تنخواګانې ورکولې. یو نه یو ډول به په مستقیم او غیر مستقیم ډول به خلک د هغې پیسو نه، د هغې معاشاتو نه، د نړیوالې ټولنې له مرستو نه مستفید کېدل، برخمن کېدل به، او د دې روزمره ژوند او ګذره به پر روانه به. د خوست لرې پرتی ولسوالۍ چې خوست غرنۍ ځینې ولسوالۍ دي، لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، په دې کې واورې شوې دي، په ځینو کې بارانونه شوي دي. تر اوسه پورې شکر دی بشري تلفات نشته، ولې یو څه ناڅه مالي تلفات په اوښتي وي ځینو ځایونو کې. خو دلته یو شمېر ادارې شته چې د اسلامي امارت اړوند ادارې دي، لکه مهاجرینو چارو ضد حوادثو، دوی هم د نړیوالې ټولنې د مؤسساتو په مرسته یو څه مزل سرویګانې کړي دي، او د ډبلیو سي په مټ باندې دلته کمو کسانو ته مثلا چې په ډېر اغېزمن وي د یو سروې له مخې یو څه نسخ خوراکي توکي ورکول کېږي، ولې په هغه کچه چې لازمه ده د خلکو لومړنۍ او اساسي اړتیاو ته ځواب ووایي هغه تر اوسه پورې نه ویلی.
استاد سپین روان نورزی، مخکې ښاغلي نورانی غوښتنه وکړه هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو ادارو یې د ورکولو ژمنه کړې ده، د هغو په ویش کې باید شفافیت موجود وي. اکثره وخت له خوست څخه دغه راز نور ولایتونو څخه خلک شکایتونه کوي چې دغه بشري مرستې چې په هغو کې خوراکي مواد هم شامل دي اړو کسانو ته نه رسول کېږي. په خوست کې د وضعیت څنګه دی چې تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست؟
تر کومه پورې چې په دې وروستیو کې کومې مرستې ویشل شوې دي، تقریبا لومړی ورته ډېره دقیقه سروې شوې ده. حتی بعضې سرویګانې د جمهوریت په اثر کې ورته شوې وې او مرستې اوس ورته توضیح شولې. په دې وروستیو کې هم کومې مرستې چې وشولې تر اوسه پورې داسې کوم ښکاره یا داسې ډېر فاحش انتقاد چا نه دی کړی چې د رسنیو سره شریک کړی وي یا په خواله رسنیو کې خپور کړی وي. خو لدې هم زموږ توقع دا ده چې لکه څه ډول چې مخکې نړیوالو نهادونو کوم مرسته کوله، په دې وروستیو کې داسې یو میکانیزم ورته رامنځته کړی و چې د هغې لپاره باید لومړی یوه سروې دې وکړله. د سروې نه وروسته به بیا لومړی به عارضې ټولې کړلې، بیا به سروې ورته وکړله، او د هغې نه وروسته به هغه څوک چې وړ وو هغه به سلیکټ کړل، هغه ته به مرستې ورکولې، او څوک چې سلیکټ چه به نه وو، یعنی د دوی په هغه سروې کې به دوی ښه ثابت نه شول، هغه به د لیست نه ایستل.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه وکړم چې ولایت په ولایت اونیز پروګرام دی. نن د خوست پر وضعیت خبرې کوو. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام
د مشرقینا تاسو سره لاین کې ما دغه په تورخم په لاین باندې ډیر زیات بیروبار ده. کله چې پاکستان نه کیلي راځي یا مالتی راځي، نو د لاري چې ډیر تزي تقریبا 15 ورځې کې اوړي، یعنی بیروبار زهام ډیر زیات ده. آیا په خوست کې دغه زهام ډیر ده د غلام خان بندر کې او کنه؟ او بل پښتنه مې دغه ده قندار کې د قندار اوسیدونکو په تذکیرو باندې پاکستان څنګه وي پریږي؟ آیا په خوست کې په تذکیرو باندې د خوستوال پاکستان ته پریږي او کنه؟
ډیره مننه. دوی حتمن ستاسو پښتنه واوریدل، له ځان سره به یاداشتوي. نور اوریدونکو ته هم وخت ورکوو، دوی هم ممکن ځینې پښتنې ولري. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د تاسو تماس رخصتوي.
خوست ولایت څخه خبرې کی؟ په خوست ولایت کې هغه چاته مرستې ورکول کیږي چې هغه د دغه رژیم خپل طرفداران وي.
مننه ستاسو نظر یا ستاسو دا شکایت هم واوریدل سمخ کی مو پر همدی موضوع خبری وکړي بیا به هم د پروګرام ملمنو ته وخت ورکو چې پر دې مسلې بیا څرګندونی وکړي ورزو د پروګرام ملمنو ته نورشان نورانی تاسو دا اوریدونکو تماسونه هم واوریدل په پایل کې اوریدونکو د تورخم یادونه وکړه بیا ستاسو څخه پښتنه وکړه چې غلام خان بندر کې وضعیت څنګه دی
نو د غلام خان بندر په وایلو کې دلته یو شپه د کولې موټر بچتل لري دا بیا په سوځیدات تل یو څنګه سستون زیوی دلته په پلسګونو سلګونو موټر ولاړو د پاکستان حکومت په دوی درولي وو تقریبا درې درش په چلوش په پنځش په دې باندې وتلې وي دا سستون د اوس دلته ورشوي دا کومه کولا یا مثلا نور تجارتي توکي چې راوړل کیږي د پاکستان د نور ولایتونو د مرکز نه دلته اوس په اسانۍ سره دومره وخت نه پیتیریږي لکه مخکې چې پیتیریدو خلکو غوښتنه دغه ده دلته د خوستوالو غوښتنه دغه ده چې موږ د پاکستان سره یا د پاکستان د ورین کرښې ایخوا دیخوا د خپلوۍ لرو دوستۍ لرو هلته په پاکستان کې ځینې خلک کاروبار د راکړه ورکړه لري دوی دغه غوښتنه ده د امارات له چارواکو نه چې دغه لاره د ترانزیت چارې نه نوي اصل په صدا خلاصې شوې وي دا لري او مهمه او اساسي لري دا د خلکو غوښتنه لري چې امارات چارواکي تجارت وزارت یا نور اړوند د بهرنۍ چارو وزارت د پاکستان چارواکو سره تماس ونیسي په دې تړاو دا لاره لکه ترخم یا د سپین بولدک نور لاره چې د خلکو په مخ پرانیستې دي په قرنۍ ډول به خلک تګ او راتګ وکړي
ډېر مننه روان نورزی تاسو ترازو مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې هغه بشری مرستې چې نړیوالو بنسټونو له افغانستان سره اعلان کړي اړو کسانو ته نه رسول کیږي په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه څه دي چې دغه مرستې اړو کسانو ته ورسول شي
چې دلته باید د مرستو د ویش لپاره میکانیزم در رامنځته شي دا چې یو طبقه بندي ورته وشي چې هغه د مهاجرینو ریاست او همکار مؤسسات هغه څوک چې غواړي چې مرستي وکړي هغه باید مخکې د مخکینه یو سروې په لاره د مرستو د اعلان مخکې یو ډول اریزه یا د خلکو هغه غوښتنه راټولې کړي یا دوی ورشي د خلکو نه راټولې کړي بیا ورسته هغه سروې کړي تر څو هغه مشخص کسان په نخښه شي چې دا واقعیا مرسته کوي لري
ډېر مننه د ولایتي شورا په خوانی استاد نورشان نورانی مخکې راپور درلود چې په خوست کې هم د نور ولایتونو په څیر د بیکاری اندازه زیاته شوی ده ل دې سره د عرب د غرض د خلیج هیوادونو ته د ځوانانو تک څومره زیات شوی ده
بل سالس صاحب غواړم چې لمړی لګ نورزی صاحب خبرو په تړاو باندې لاندې تفسیره ولرم دا چې د مرستو ویش په تیر رژیم کې د میکانیزم لمخه به توضیح کړي یا مستحق یا غیر مستحق خلکو ته مثلا په دولتي چارواکو پر یا په مسؤل چارواکو پر اړه لري نو خبره پدې کې دا چې دا مرستې به د یو شفاف میکانیزم لمخه به ویشل شي د مختلفو ادارو اداراتو ګډ هیئت وي او قومي مشر وي مولا امام وي مثلا کله چې لستلو دي مهایا کې برابرې کې ترتیب کې راغی ورسته دي بیا دلته په اړه باندې ادارو کې موږ اقتصاد ریاست لرو مثلا نور ریاستونو لرو چې د نظر ټیمونو لرو دوی کوي چې مثلا هغه لستونه چې دوی برابر کړی دي هغه کورنۍ چې کړی دي دوی وخت نه وخت دی نظرت وکي تر څو اصلي مستحق کسان په ګوته شي په خصوص کې ډېرې شمېر ځوانان کزه تاسو وایم چې هر ورځ ایوانه بل ورځ هم تر د شپې په توګه جو هم ځینې ځوانان ډلې ډلې د پاسپورتونو مدریت ته د دې په مخه راغلي چې تاسو به میټریک وکړ تاسو خپل اسناد جمع کړئ تاسو د پاسپورت واخلي دا وجه دلته دا ده چې خلک د ځوانانو بیکاری دلته ډېر شوی ده کله چې تیر نظام سقوط وکړو نو خلکو وضعیت باندې مستقیمه نیخ په نیغه ژور اغیز وکړ نو همدا وجه ده چې ځینې ځوانان دلته د کارمندنې فرصتونه نشته تر اوسه پورې کې د کار زمينه نشته تر اوسه پورې پاره کچې چې موږ وایو چې مثلا یو شمېر ځوانان په دولتي ادارو کې جلب او جذب شي تر اوسه پورې هغه ترتیب لا سم نه دی روان شوی ځکه امارت اسلامي هم هغه امکانات یا هغه معاشات تر اوسه پورې نه لري دوی په لاس کې نشته نه یو نړیوال ټولنې مرسته کړې ده ځکه موږ تاسو اورو چې پیسې کنګل شوې دي او د دې تر څنګ نه کوم نورو ډونارونو یا نورو هیوادونو د معاشاتو د همکارۍ ټاټر وهره ده کچې دا کار وشي امارت اسلامي بودیجه پیدا کړي نو په کار د ځوانانو لپاره یو شمېر تعلیم یافته ځوانان او باسواد ځوانان دوی په دندو وګماري
بله مخکې اشاره وسوه راپور مو درلود چې په خوست کې ځینې کسان چې غواړي پاسپورت ترلاسه کړي ځکه چې په افغانستان کې د بیکاری اندازه هم زیاته سوې ده دوی غواړي چې د خلیج هیوادونو ته لاړ سي په ځانګړي ډول متحده عرب اماراتو ته دوی شکایت کوي چې د پاسپورتونو لپاره څو اونۍ انتظار کوي دا ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده کوم هلته محلي چارواکي توانېدلي چې یوه چاره ورته وسنجوي
په خوست کې که څه هم د پاسپورت توزیع روانه ده تیر ورس هم لیستونه قتل تقریبا په سلګونو پاسپورټونه چاپ شوي دي ځوانانو ته راغلي دي اکثره په دې خواله رسنیو کې هم چې ګورو ځوانانو د خپلو پاسپورټونو عکسونه اچول دي دلته دوی خبرې موجودې دي بعضې خلک د مجبوریت په اساس چې دلته کار نه جوړیږي غواړي چې لاړ شي بهرنیو هیوادونو ته لبلې خوا یو تعداد خلک یا خصوصا یو تعداد ځوانان په دې فکر کې دي چې پاسپورت اخیستل هم یو ضرورت دی یا یو سټایل دی نو دې په اداره باندې دومره یو فشار وروړی دی کومه پورې 13 ورځ زديغه پاسپورت کوم ځای کې پاسپورت ته توزیع کیږي په هغه سړک باندې تیرېدلم د مازدیګر نه خلکو الته ناسو چې دا د شپې خو بیا ورنيسي د سهار ته بجې بیا د دوی د بایومټریک سیستم شروع کیږي
بلې نورانی صاحب په خوست کې د هدفي واجونو په اړه راپورونه درلودل چې د تیر حکومت ځینی چارواکي هم په نشه سوي یا نیول سوي یا ځورول سیوی دا مسله اوسم جریان لري
دا سی اوزېوی بیو نیم ځای کې چې مثلا ځینی خلک عربه ورسوي دي زما ورسوي دي یا مثلا قتل شوی دي ولی وانی ما پېښه وشته یو خبره کې دي شخصي خصومت له وجې دي شخصي دښمنۍ په پیدا کې رامنځته شوی په دې اخر کې وضعیت په خوښ کې لله الحمد بخي کړی د خلکو سره د ولایتي چارواکي یا مثلا هغه اړوند ادارو ولا چې کوم مسؤلیت لري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې یا مثلا کوم یو بل د ادارې لري د صفوفو د تصفیه کمیسیون او ادارې د شهر هغه څو چې شکایت لري مثلا کول شي چې موږ سره مستقیما اړیکه ونیسي
ډیر مننه په خوست کې د ولایت د مقام استاد مولوي صابر صابری هم را سره په ټلیفون کې د صابری صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلاست پایل بل نورانی صاحب د څرګندونو نو وکړو چې د اما په هوی غشتنه وکړي چې کسان د تیر حکومت خصوصا چارواکي نه زورول کیږي او په دې ډول ځوانان په اوسنۍ اداره کې جلب او جذب سي په دې برخه کې ستاسو څرګندونه څه دي
ایمه ټول حسن دغه د ځوانانو د لپاره یو اما په هوی وسی ځوانان جذب سي او دغه روان نظام کې ځوانان ځای په ځای سي دغه ځوانانو د استعدادونو نه د دې د لوړتیا او د هر څه د نظام په برخه کې کار وکړل سي موږ د دغه عامه په حبیب خاطر باندې مختلف غونډې کړې دي آینده کې هم پروګرامونه لرو نظر لرو خلکو سره مشورې شریکې کړې دي د ځوانانو د جلب جذب لپاره د عامه په حبیب لپاره او په دغه نظام کې زموږ د ولس د ځوانانو د استخدام په اړه باندې زموږه نظر مثبت ده د ځوانان د موږ ځوانان دي د ټولنې ځوانان دي زموږ ولس دا حق په موږ باندې لري چې د دوی د استعدادونو نه په دغه روان نظام کې موږ کار وکړو ان شاء الله موږ ورځ منتیال لرو
صابری صاحب په خوست ولایت کې مخکې د بشری مرستو د ویش په اړه ځین اوریدونکو شکایتونه هم وکړل په دې اړه مو بحث وکړ چې تاسو په دې برخه کې څه میکانیزم په پام کې نیولې چې دغه بشری مرستې چې نړیوالې ادارې له افغانستان سره کوي چې واقعا په خوست کې اړو کسانو ته ورسیږي
چې موږ مخکې د مرستو لوي